صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونې یو ساعت دوام کوي او په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. د ازادۍ راډیوي مجلې له اونیس پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهی پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا مېرمنې له طالب مشرانو سره کوم کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه وانخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مرکه ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې عقل هم شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
لدې مخکې یو شمیر افغان فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې جوړه شي. د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. دا خبره د کندوز ولایت مطبوعاتي څانګې په یوه خبرپاڼه کې ورکړی. افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوي دي له وسلوالو څخه د یوې اندازې وسلو د نیولو خبر هم ورکوي. خبرپاڼه زیاتوي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېلو هم شامل دي، طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهی پرون ووژل شو. د 215 میوند قول اردو د رسنیزو دفتر وایي شاهی په داسې حال کې چې په لغمانی کلي کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ملي اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 کسان ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګڼې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی وو. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمول هڅه کوي. IMF پرون په یو خبر پانه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنگتن ته د پاکستان د مالیې د وزیر اسد عمر له سفره وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی له نړیوالو پور ورکوونکو سره په واشنگتن کې خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې اوسمهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغزستان او همداراز د افریقا او جنوب ختیځې آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېد چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. د راپورونو له مخې اوس دا مهال اور کابو شوی او لوګی هم له منځه تللی دی. ولسمشر ایمانویل مکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی مکرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څیر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه اوریدای شئ، خو لومړی لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لست نن یعنی د سه شنبه په ورځ نهایی کیږي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا خبر ورکړی. ټاکل شوی چې دا غونډه چې بین الافغاني خبرې نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د دې خبرو لپاره په خپل مراکشي پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروی.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لورې په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشرۍ او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو ترڅنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوي غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچي پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزي کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانې که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د ښځو په حضور باور نه درلود او ښځې مجبورولې چې په فجیع ډول نظام وسغمي، کله چې نن ښځو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوي غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمېر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لورې د ښځو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهمې دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسله والو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربند نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام راډیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل انتغوک شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دا واشنگتن اگزامینر رسپانې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلې وایي د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان ښیي چې د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې به ډېر زر پر افغان او ناټو ځواکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو له قوله ویل شوي د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل په اړه د طالبانو د خپرې شوې اعلامیې څخه په ډاګه ښکاري چې دا ډله به له افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپلې ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګی دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، اوس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار څرګندوی بللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړی او 4 ځله یې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړی دی. ورسپانه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګنده نښه ده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برطانوي ورسپانې لیکلي چې برطانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا 1000 تنه برطانوي پوځیان دا مهال په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر ورسپانې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلی حال لیکلی. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې 2 کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورسپانې د برطانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برطانوي ځواکونو ماموریت د برطانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوي چې برطانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت، روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوي چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې په وړاندې کول استاد هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروات چې
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه د چړنوال رتبه واخستله. او بیا ماته راغله ماته ول چې ولز لګ مریض یم غواړم چې هند تلل شم سفر د پر ازمانه اجازه واغس
په فنکار برخه کې ل ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او څېړنیزو کارونو غږیدلیو
لکه دا چې څنګه د حقوقو کوټه را داخل سوم د طبابت څخه بیا د سیاست کوټه رالو دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګونګنجلی واوري
چې ول نږدې شوم ډېر مې خلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګي لاړشه
په ادب جام کې به د مولوی احمد د ژوند احوال واوري مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې او په ورخمین خیال کې به یو غلیشي وی شاعر ته نظم واوري شنا پکانو کدی لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر ویدو شو خانه پوي کې چې دا تاسو نو کر څوک دی
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د اپریل په 15 نیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګي پټکړي نو موري د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلوريست او چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړي هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړي موږ د نننۍ رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور ورچې د اروخادي ګلغټي خاوري پر ژوند یې برابر کړي
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حسشي وی د خپلې مور نه یا د خپلې نیا نه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو دا پښتو ژبه وتلې څېړونکو او فولکلورېستي ګلغټي خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادي نړۍ سترګې پټکړې ارواخه د ګلغټي خاورې دروخات شولي خان خاورې لوروه چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و لومړنۍ زدکړې په خپل کلی او سنوي زدکړې په کابل کې کړې وې او د کابل په هنتون د ژبه او ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر څېړن په مولا جان تڼیوال وایي غټۍ خاورې د خو څېړنو او علمی کارونو استعداد درلود
غټۍ خاورې مې خدای دی وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده هغه یو لایقه محصله او د خپل ټولګي اول نمره و ټولنیز کریکټر ډیر لوړ و ډیر مهربانه و دا چې د تحصیل نو وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو کوم علمي ستونزه بچو و موږ به پښتنه تر کوله په ډیر ورین تندی به زموږ پښتنه ځوابولې او دا به نه ویل چې یواله پاره لازه کې پښتنه یا څه یا ستړي یې منه زړه سوای پکې ډیر وو او ډیر لوړ صفات یې دا وو چې هغه د ډیرو علمی څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل
د علوم اکاډمۍ غړی څېړنوال وجیولا شپون وایي غټۍ خاورې لا د لیسیس د کوونکي و چې د خپل لیاقت په اساس لا ملي تلویزیون سره کار پیل کړ
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل خلیاقت او د خپل شغک په اساس باندې دا ډیره خنه تاقوه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون
دا ما کتابتون کارکونکو تخمینه حق مل وای ارواخه د غټي خاورې د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان مرمنو ته هم په بیلابلو برخو کې ستر کارونه کړی دي
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ داسې کار وکې مونږ ته شکول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه میشه زور سره ومه په لسګونو مقالې د خزه د پاره لیکلې ده د خزه د پاره زیات زحمتونه کاغلای ده زیات مونږ کومک کړای ده ټول خزه سره یو ما سره نه چې زور ته وایم ټول خزه سره تشویق کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسو کار وکړئ دغه کتاب نه مقالې ولیکئ دغه د ما کتابونه واخلې د دین استفاده وکړئ
ارواخه د غټي خاورې په 1340 هجری شمسي کال کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شو او په همدې کال د زیری جریده مرستیاله مقرره شوه په علوم اکاډمي کې د کابل مجلې د مدیریت د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی اساق مومند وایي ارواښه د غوټۍ خاورې د علوم اکاډمۍ له ځوانو فرهنګیانو سره ډېره مرسته کوله او هغوی تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ د یو نوي لیکوال په حیث باندې ځینې غلطیانې به چې کولې دې ډېر تشویقولو، زموږ غلطۍ ته به نه کتل، راته به ویل که چېرته تاسو دغه جمله په دغې طریقه ولیکئ نو دا به ډېره خراب شي. یعنی نظر ډېر مثبت و. کله چې دا په آخري ورځ انډیا ته تلله ډېر اصرار یې وکړه موږ ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم. بار بار یې موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان نه څه پکار دي. نو موږ په دې تمه وو چې دا بېرته راځي. موږ ورته ویل تا د خدای پاک بېرته راولي، بیا چې ته کله راغلې دا موږ ته ډېره معنا لري، دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته. نو بیا دې له ځان سره وخندل، وویل خیر چې تاسو نه وایې، بیا چې زه تاسو ته شی راوړم. بېرته افغانستان ته ژوندۍ رانغله، پابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغوټۍ خاورې په 1350 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم و. په دې اداره کې له 11 کاله دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستۍ ورځو یې همدا دنده ترسره کوله. اغلی خاورې په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثار او لسګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. د پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون، د ننګرهار نکلونه، د پښتني فولکلور کتاب خود، په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه، په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ، غوټۍ د مقالو ټولګه، او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثار دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالي او د پردیو له غلامۍ خلاصون ته رابلل دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی، په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي. په اتفاق کې کامیابی ده، نو له همدې امله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي، د دوی په موخو کې یوه مهمه موخه اتفاق دی. بله وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویښتابه ته وقف کړي وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یوه کړې وه.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده، آندونه او نظریات یې هم په نړۍ کې تیت شوه او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول آندونه د ده نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات یې بله لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېره ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپلې مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو یې په ذهنونو کې بې ځوابه پاتې وو، چې یوه هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع وه. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورکول کېږي. په 1800 کال
ګډونوالو دا پوښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکی و خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د اثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل. په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلی جوړول او نورې ډېرې غوښتنې رانغاړل شوې وې.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمي او څېړنیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلرني کلي یعنې سفدرګډ کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي عابدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه پلرني هدیره چې
ګلغوټۍ خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور څېړونکې وه، بلکې په ګڼو اداري برخو کې هم کار کړی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د څېړنوالي ګلغوټۍ خاوري په څېړنیزو کارونو، لاسته راوړنو او د پښتو فلکلوري کدب په څېړنه کې د ګلغوټۍ خاوري په ارزښت خبرې کړې.
هنر جاج
رئیس په فایل کې خو ډېره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. رزو د خاورې غټۍ فاکلا مارکیتا په فایل کې غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې د دې مارک فاکلا لاند معلومات راکړئ. دا ناروغه و د چیرې مرسته سره رقم
ستاسو نه مننه. غټۍ خاورې چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لویه ضایعه وه. غټۍ خاورې خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د تیرو شل دویش کالونو کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه وه، که څه هم دی په د تیرو لسو کالو په اصلاحات ادارې او دغه شکایت کمیسیون کال د کمیشنر وه، د علوم اکاډمي سره مسلسل د دې رابطه ټینګه وه. دلته به په بیلابیلو غونډو کې، په مجلسونو کې، په علمي برخه کې خپل همکاري کوله. تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راغله او هغه پروژه باندې خپله پروژه چې ورڅېړنوالې علمي رتبې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې پروژه وه، هغې باندې کار شروع کړ. دغه یو نیم کال دا مریضه هم وه، خو موږ د مریضې نه نو خبر، نو دوی په دې خپله پروژه باندې کار کاوه. د تیر د تلوید میاشتې په 15 تاریخ باندې دې خپله پروژه دفاع کړله او هغه د څېړنوال رتبه واخیستله. او بیا ماته راغله، ماته ویل چې ولاځ لږه مریض یم او غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره. زما نه اجازه واخیستله، بیا دا هند ته لاړه. دا تیر یوه نیمه میاشت دا په هند کې وه. نو وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم، زه دشته ډېر زیات خفه شولم. بیا یو 15 مخکې د دې مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی، زما د کېدای شي دا تداوی لږ اوږده شي، نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ، ما ویل چې دغه دی ده، تاسو کولی شئ خپل تداوی وکړئ، ځکه ژوند مهم دی، چې ژوند نه یم تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا وه بس دغه د تیر جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاورې خو په هندوستان کې وفات شوې ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر یاست، د یو رئیس په صفت څومره د دې له کارونه خوښ وئ؟ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره، څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسول؟
غټۍ خاورې خو یوه پرکاره ښځه وه، علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه، د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه، د اصلاحات ادارې کمیسیون کې، یا په ملي رادیو تلویزیون کې، یا په نورو ځایونو کې چې دې کار کړی دی، کار یې ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. مونږ په پښتنو کې یوه ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي، درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاورې یوه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې، دا تقریبا په 10 سم کې فکر کوم چې وه، چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله، تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړې. دا یوه الګو مور پښتنو لپاره. مونږ خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه، او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې، مونږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم، دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه، په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوی، د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ، د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیرې جریدې چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو، هغه زما په نظر باندې هغه د ده د وړتیا په اساس باندې وو، او دی په خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یا خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسایل دي، نور روابط دي له همکارانو سره، له نور سره چار چلند چ ډول و
غټي خاوري ډیره مهربانه خزو از مزه سره سمره رابطه لرم منګه کو سره په اصلاحات اداري کې نسون کې چو یا په دې نور علمی مسایلو کې سره منګه دغه د همیشه همکار و د کوشش کاو چې خلکو سره همکاري وکړي د خلکو سره راشه درشه تعلق د ډیر سمې معنی و هغه هیڅ د سې کم دغه نه کاو چې ځان دې په چا باندې په وخت ورکاو یعنی ډیره مهربانه خزو خه خزو زو دغه ټول اخلاقي او ټول تاییدو
باید کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلي تاسو سره یې شریک کړي
نه د سې خاص دغه نو دا صرف هغه زو خو چې راغلی م نو دا دلته دغه پروژې د دفاع او دغه مسایلو په هغه سره ما خبرې کړې دي دا په خپلو کارونو کې موافقه وه هیڅ کوم مشکل نه و بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوندې کړی دی ډېر ښه او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي هغه نوي نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي پر د رهنمایي په برخه کې دي او د روزلو په برخه کې ډېره مرسته کړې همکاري کړي
تاسو په نظر وایه په اکاډمۍ کې کومه بله غوټۍ خاورې هم شته
غوټۍ خاورې زما په نظر باندې همدغه یوه غوټۍ خاورې او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غوټۍ خاورې پیدا کړو زه فکر کوم چې د غوټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي وړاندې دا یوه ډېره تکړه ژورنالیسته وه د ملي راډیو تلویزیون نطاقه وه شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلي وي د تلویزیون په پرده مو لیدلي وي دغه وخت په هکله یې تاسو څه وایئ مخکې لیست تاسو دلته مشر
صحیح زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره د تېرو شلو پنځه ویشتو کالونو رابطه ده کله چې ما غوټۍ خاورې نه وه لیدلې خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي وو د ده کتاب چې پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی وو ما چې د هغې کتاب لوستی دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی د دې هغه علمي او اکاډمیک بیکګراوند هم قوي بیکګراوند وو دغه چې وه خوشبختي چې دا وه دا د یوې روشنفکره او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه د دې پلار چې وو واخات شاه ولي خاورې دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه د هغې سپورټ ورسره وو د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غوټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم راته وایئ د یوه مشر په صفت د دفتر د رئیس په صفت کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غوټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته څومره تاسو دا احساس وکړه چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ شي
د غټۍ خاورې د مرد نه چې زه خبر شوم واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم ځکه غټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کوو نو موږ په غټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کوو هغه اول ورځ زه خبر شولم زه ډېر متاثره شولم خدای شته ډېر زیات خپه شولم د ملګرو دوستانو سره مې خبرې وکړلې عزت چې د دې باید موږ کړی وای موږ میدان ته زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته دغې راوړله جنازه چې بیا موږ میدان ته لاړو هغه ملګري دوستان هم خبر کړل فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان بیا د دیو کور ته ورغلو همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کوم سره شرکت وکړه په خدای یقین وکړه زه اوس هم ډېر د هغې دغه په ما باندې دغه دی زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غټۍ خاورې لامړه ده خو بیا هم دا یو حقیقت دی مرګ حقیقت دی او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غټۍ خاورې پیدا شي او د پښتو ژبې ادب او کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو یعنې مرګ راتلونکی دی یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو په ژوند څه کول پکار دي چې په آخر نوم همیشه روښانه پاتې شي
زما نظر دا دی پیغام مې دا دی خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي هغه باید ډېر باشهامته واوسېږي لکه د غټۍ خاورې په شان د چا په خبرو د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي او هغه خپل کوم خدمت چې دی د ژبې ادب او کلتور او فرهنګ هغه دې پرته د کوم ویرې کوم دغه نه دي ترسره کړي
زلمه زابله بخای ګن خلق دی و سیاستوال او سناتور په حساب پیژني خو د فنکار پنننې برخه کې د نوموړي پر علمی او هنري کارونو غږیږي هغه بیلابیل سیډنیس کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي د فنکار پنننې برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او څېړنو غږیږي
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پوښتنه مر سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکواله یو سیړنې ته مخه وکړه
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مې ډیره وه، تروسم اوربانې پیژم نه، لکن داسې څنګه د حقوقو کور ته را داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو، دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې د هغو منابع لږ دي یا د هغو ته ډېر ضرورت دی باید په خپل هم سړی څه تلاش وکړي. همدغه احساس زه واڅولم او د منابعو نشتون چې زموږ به ډېر ضرور په کار و، ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډېرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډېرې موثق نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفلسونه لږ دي په پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
ډاکټر صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند هغه بېله خوا لاغو را لاو بیا سیاست تراغلی، د سیاست په برخه کې په افغانستان کې چې اکثر از یرمغو تاسو ګورو اکثر سیاستوال د سيدي چې غوی ډیر لیکوالی او چړنه او دا شینه کوي، همدغه شان د ټپ په برخه کې زموږ اکثر لیکوالان کم دي. دا یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغه دغه لیکوالی ته څنګه مخ وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر یو خصن په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق او موږ په خپله داس فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو، همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي، هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي، ځان ته ډیر مغرور وو، ولې څه وخت لیکوالۍ ته را داخل شو چې د کتاب نوشتنې ته مو بشرو وکړل، چې بیا مو د پښتو ژبې څخه هغه محترمین استادان سره استادان کړل چې هغه موږ سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي، د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کومه ده، یا کلمات عربي دي یا دري دي، هغه باید استعمال نه شي په لیکوالۍ کې. بیا موږ پوښتل چې څونه ساوه مشکل و، همدغه احساس چې موږ کرا کرا واڅولو تر څو چې په شا پښتو باندې په روانه پښتو باندې تر څو پورې یو اثر موږ نشته کوو، هغه په چیرنی شکل باندې، هغه په سیاسي برخو کې دی اکثره، باید از موږ ورونه چې هغه په ولو کې شریعت یا د حقوق فاکولټه ویلي یا نه ویلي، باید ور باندې پوسی هغه مطلب ځینی واخلل شي، که هغه ادبیات فاکولټه ویلي، که هغه د طب فاکولټه ویلي، زموږ هدف هم دغه دی چې دی په هغه اثر باندې هغه مفهوم واخلل شي. زموږ نهایي هدف هم دغه شی و، ځکه مو ډیر وخت ورته ځانګړی کوي، هغه چې په سیاست کې موږ منصفو د خصوصا د شپې د خوا وخت یا د رخصتي وخت مو مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالۍ او د خپلې څېړنې ته تر څو پورې مو یو څو اثر جامع تقدیم کړي.
ډاکټر صاحب، لیوی خدا چې تاسو په د مشان جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړي ډیرې د وې سره به ارتباط جوړي، وقختنه به ډیرې وي، کارونه به زیات وي، او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د هغه څېړنیز کتابونه ډیر کم دي، د ګوت په شمیر خلک دي چې مخایو په کې ولسمشر وي او د ته ورته نور کسان چې هغه څېړنیز لیکنې کړي څېړنې کړي دا زینو بکړي وي، هغه خداسي کړي چې خپل یادیزي لیکلي خاطري لیکلي دوه کتابونه چاپ کړي، لنورو د غشان خپل هغه هم سنفیانو سره یا لنورو سیاستوالو سره چې مخکېږي، هغه نه وي چې را دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثره ډیر د سرویس کارو سره په دې دغه می علاقه نه لري چې زما په فکر دی ډیر لاسرسی نه لري ډیرو منابع ته، دی ډیر حوصله نه لري چې دونه سرویس کارونه وکړي، شپه ورځ اوربانی تیر کړي، په میاشتو میاشتو اوربانی کښینی، بیا بل اخره ولاړ چې اکاډمیک مرکز ته هغه تکښینی چې هغه امتحان ځینې واخلي تر څو هغه تایید کړي. دا د سیاست مدار لپاره چون دا یو کمی بولي د ځان چې څنګه زه ولاړ شم، یو د یو یز رهبر یم یا فرزن یو لوی سیاست مدار یم، یو لوی سرمایدارم یم، مشهور یم، بیا ورسم یو پانزی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفت، هغه می دا راز افشان کی دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم، یو علت دو ملت دغه د چاغه استادان یا هغه محترمین چې دا درایت لري، دا مطالعه لري، وخت په کلونو کلونو تیر کړی دی، ولې دې چر نیس کارونه نه کوي؟ زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشی لري د دغه وطن په وینو باندې ارشی زده کړی دی، ولې دې چر نیس کارونه نه کوي، کتابونه نه لیکي؟ دا یو رقم د علمي بخیلی ورته ویلای شو، ځکه دې بخیل دي، نه غواړي چې د خپل څه زده کړی دی، دا د چر نیس مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري، دا هم وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی دا ډیر خوشی اکثره دغه ډله پوهان یز موږ ورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجی د دې څخه پښتنه وکړي پاره موضوع کی کدی را ولارسي هغه څه چې ذکر دي په مشخصو ساحو کی خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پاره ژبه سی صلاحیت ولري دا نشر کی اری کتابخانه کې ورکی ځوانانو ته ورکی زه فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثره منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نشي کېدلای بیا ورځي استاد پیدا کول نشي ولې متاسفانه چې پیدا کی هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای شي یو استاد ډیر مختصر یو شی ورته اشاره ورته کوي چې هغه جانب مقابل نشي شدر کولای نشي فهمولای نو زموږ خواهش هم دغه دی دغه محترم لیکوالانو دغه محترم سیاستوالو دغه محترم استادانو څخه چې دی د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحیت لري د دغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه باید د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکړي ترڅو د دې وطن آینده نسل استفاده ځل وکولی شي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تب لوستل تب وروسته چې کله تر راغلي د حقوق برخې کې مزدکړه شروع کړي لومړني ستونزې درته څه وي؟
لومړني ستونزې دا وي چې د حقوق او د تب رشته هیڅ شبات نه درلودي هغه اصطلاحات ماته ټوله نوي ول زه ولالم کاردان پانتون ته ولې تاسو باور کړئ د ما ژغوست مسولین هم اوري از ما استادان هم ټوله د کابل پانتون د حقوق او د سیاسي علومو محترمین استادان و ما یو ورځ راځي په څلور کال کې ونه کړ تاسو باور کړئ کچيري مریض سوې مې مور غلې کمشت د خارج کم بوس راغله دي خارج به پریښته په څلور کال کې کمشت هر مشکل راغله دي یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړې ممکن رخصتي راغلي ممکن په خپل پانتون رخصت وي یا ممکن داسې وخت راغلي چې ایس په استادان نو نو به موږ پانتون ته نه تیری نور ما غیر حاضر ونه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی و خوشبختانه چې ما اته نمرم ټاپ نمرم عمومي او نمرم د فارغ سوم بیا را لم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق پازي د ماستری د پاره اته مم تقریبا 2500 نفر امتحان کې او هغه ماستری مې موله په کوم او نمره فارغ سوم اله تم دغه و چې هغه څه احساس مور درلودي چې باید غیر حاضر ونه کوم هغه استاد چې په ډیر مشکل سنت راځي اتمن په ځین کې شی لري اتمن زموږ د پاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه مو ځنی کوله ولی مشکلات په اول کې مصداو چې موږ ته حقوق بخښ د تپ سره دي کې یو مخالفه یا په اصلاح یو هیڅ مشابهت نه سره درلودي ما ته ډیر مشکلات بیا احساسه چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادان سره پښتني کوله د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ و د غوسه مو کومه غوښتي احساسه سره عادت سو ته سوچ د لار موږ تعقیب کړ
ډیر مننه د ورسته پښتني په توګه درته وایي چې څومره کتابونه مو لیکلي تر اوسه پورې په کومه کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولین قانون اساسي مرده د غازی امان الله خان پاک جوړ سو دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راتللې دی بیا تر د شبغنی صاحب تر وخت پورې چې په پارلمانو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانین تصویب کړی دي دا مو ټول پکې راوستل دي په ځمه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مقاومت څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه فرغه تبصره سیوه هغه دغه د نړۍ لس دینونه دي مذاهب دي چې آسمانی او غیر آسمانی دي په کوم کې مو دغه څرنه کړې و چې هر فیصله دین سوای د دې وجودی فلسفه چې ده د دوی په اصطلاح څغواړي څنګه په وجود راغله دی په ځمکه کې د اسلام سره مقایسه کړی دی چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ایتم نشي راستلای ځکه دا الهي دین دی یو برحق دین دی بل چې کتاب مو چرنیزو هغه د دوم جنگ جانی را وروسته یا د ساله جنگ را وروسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په کې امریکا ده روسیا ده انګلستان ده شوروی ده اتا جاپان او اسرائیل په رقم نه په رقم ده دوه لولو زبرځوا کو نو سره ارتباطات لري دوغو په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره رقم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره رقم سیاست په خپل مابین کې لري خصوصا بعد د ساړه د جنگ څخه چې بعضی نقاط زموږ تاسو په فیلی سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونه اچول ده د دې
ډیرو متبرو مخیزو څخه تلرم اثر چې اوس فلن چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د ډیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د ډیموکراسي اساس تشکیلوي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په ډیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د ډیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابین کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په ډیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح شوی دي په ځمن کې بعضي مادي دي د قانون اساسي په خپل مابین کې تناقض سره لري هغه مادي مونږ تشریح کړی دي چې وطنوال پکې پروشانی کې ولبيږي دا مثال را مطرح
ډیر مننه کیسه د ژوند د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لند کې سره اوروي
زرپانا ګونګن چلی لا پنه هم ټولګي کې وم ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وم هغه وخت تیر شو ختم بل او د لند فکر لرون کې وم خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تیره شوه د وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته چې ور نږدې شوم بیره مې خوله ونیوله خو د شوخۍ زور راباندې ډیر شو ورته مې وویل ګونګي لاړه شه ولې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی وو چې آرام نجلۍ ده هېڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ ولی زه ګونګه یم نه خو خلک دی ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه ولاکه نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې یې واچولم ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه د شپې تر ډېره ویښ وم په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوه وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولاکه مې تا ته ویلی وي ښه تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل نو چا ته دې وویل هېڅ چا ته مې نه دې ویلي ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي ښه نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي خدای وازې د یو کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نور زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل
تلگ و دریگا زبیر تجر رازم دسترگو پراب که کور تو لارا کلا چی بیر تراغلا یو قلم میرا کر او بوی ویل لارشا خوب زان پام کوا او ریختیا پا مسافری خوب خپا نی خدای خبر چی چنگ بایم کلا با بیر ترازی ولا که خوب لار می ویل چی دجمی پر اخصتوی که با کور ترازی کلا خوب دینه یادیگی یادیگی بمی چوک با دیر یادیگی عدی بلدی چوک دیر یادیگی پاچون رور می په سبا سهار می هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور می حرکت وکړ. په درسونو ویلو می پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو می هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم می راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې، ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکتر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو، هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی اوسیدونکی او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهیم خیل دی. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی. د 13 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد ښه ذکي او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړي دي او د ده ټول عمر په دې لاره کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او ده ته د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غښتلی پهلوان ځکه ویلی شو چې ده په خپلو لیکنو کې د فارسي او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار هواره کړې ده. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته په تیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویلي دي. خوږ اوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وایي: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، نه آشنا آشنا کوي سره خبرې، په خبرو نږدې کېږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږېږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږېږي، د مچانو په شان خلک پرې بوڼېږي. د تورزن به په کار نه وي هومره توره، د تورزن به په کار نه وي هومره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره. کاروبار د مصلحت په ژبه کېږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کېږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کېږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه. پا
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیر په خوره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګیا د ولې شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي کله خو دا سوال او جواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر له خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي زما د کوز کلی شاعر آشنا زما د کوز کلی شاعر آشنا څه شوی آواز نه اورم نه د سندرې اورم نه د غزلې اورم نه د سندرې اورم نه د غزلې اورم نه د خندا اورم او نه د مینه ګورم تا وی انجام لر آغاز دی زیم تا وی انجام لر آغاز دی زیم ما وی انجام لر آغاز می تی تا د خپل سر لر یو ساز ګڼلم او ما تا انجام لر آغاز ګڼلی خوس دیغه خوند نشته آشنا خوس دیغه خوند نشته آشنا منز کی خوخا ما خایو چشته آشنا چې داسې غلې ښکاری لکه چې پریدی خودم لکه چې پریدی خودم نه دی پتلولو لارو پل ګورما او نه په پالی باندې ازل ګورما اے د سپین غره د خاپیرو یارا اے د سپین غره د خاپیرو یارا قدم دی نخ کاری پر دغه لارا څش وی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ در ټپ شو لکه چې غږ در ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شولا د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو اے ته ولی غږ نه کوي اے ته ولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپین غره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختې باندې څنلې کی د خپل ها خړکلې چنار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته تور شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چار نشته خود چوپ یې خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چې جکړې له شرم نه تو ولي غلې ناستی خود چوپ یې نه لخلې نه کری غباسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټکړې له شرما ته ولي غلې ناستی او دا نو وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا که د چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خیال شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د دې خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته ی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي ی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي تو باید غلی نشی
بی غرزای خانی و بی غرزای روزگار لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
نو زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چې کینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادی ماته وي خو زه په توبو پسې توبې کوم خو ای زما د کوز کلی شاعر آشنا
د زړه په شین باغ می گلی شوی دا اسویلو کډه کړي رنگونو او رخصته نڅوک سهار ګورم او نه هم کوم ګل بویو ختم غلی ناستی خوتا هم غلی ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخ زمانی کوم خو ز بیا دا سی وایم نور د بی مخ زمانی مخ پریګ دا نور د بی مخ زمانی مخ پریګ د نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخ تک دی ګوند الهام تر واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی اشنا پکانو کدی لګم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ستا چې دا شته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کی چې دا تاسو رنو کر څوک دی ګنای ټول اور بخمه زاری هم کوما ګنا ی ټول اور بخمه زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی